السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دې ساعت خبرونه کوو په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون دریم ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. چارواکو مخکې ویلي چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. تلو نیوز د افغانستان خصوصي تلویزیونی چینل د طالبانو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی تر وسې وسې هڅه وکړه چې اختلافاتو ته د حل لاره عمومي، خو وایي پاکستاني لوري د دوی په څیر نیت نه درلود. سرچینې دا هم ویلي دي چې د پاکستان د پلاوي د غړو ترمنځ همغږي نه وه او د استدلال پر ځای هڅه کوله چې د خبرو له جریانه ووځي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې بیا د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستاني اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسله والو د زالو د له منځه وړلو لپاره مشخص اقدام دی نه دی منلی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې خبرې نتیجه ور نه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه پیل کړې دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو له وزیر نور الله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. له پولیو د اخلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سیشن به پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو دغه کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتنه چې د پولیو یا ګزن ناروغي د ختمولو لپاره ټول 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د اکتوبر په 13مه د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم ترسره شوی و. اسرائیل وای د سر صلیب نړیوال کمیټې له غزې څخه یو بل مرشوه یرغمل هم د دې هیواد پاوز ته سپارلی دی. د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنا وي چې اوس په غزه کې د 12 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د برید په مهال شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د منلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیل په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې ده. خو د اسرائیل د پوځي ویان د اکشن بي پورز ویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. ترکیه د نږدې 12 میلیارد ډالرو په ارزښت له بریتانیا سره د شل تایفون یورو فایټر جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایرمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او بریتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې بیه ډېره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې غواړي 40 نورې جټ الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیل په څیر له سیمه ییزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د جاپان له صدر اعظم سانایا تاکایچ سره به خپل لومړی کتنه کې چې وبخیده متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د جاپان له صدر اعظم سانایا تاکایچ سره په خپل لومړی کتنه کې وویل چې واشنگتن او توکیو د خورا لړې کچې متحدان دي. ترامپ چې آسیا ته د سفر په پیل کې توکیو ته رسیدلی له میرمن تاکایچ سره د صدر اعظم په استوګن ذکر د خبرو په مهال وویل چې دی ویاړي چې د جاپان له یوې ډېرې درنې صدر اعظم سره د هغې په لومړنیو کاري ورځو کې ګوري. میرمن تاکایچی هم د دوړو هیوادونو اړیکو ته د اشاره په ترڅ کې وویل دا غواړي چې د جاپان او امریکا ترمنځ د اتحاد یو نوی تلایی پیر امپایل کړي. تمه ده چې دوړو لوري په پلازمینه توکیو کې د خبرو په محل پر امنیتی او تجارتي مسایلو تمرکز وکړي او دا په داسې حال کې ده چې جاپان له چین سره د ترنګلو اړیکو له کبله خپل دفاعي بودیجه د هیواد نه خالص کورنی تولید 2% ته لوړه کړې ده. دا کتنه داسې مهال کې چې ولسمشر ترامپ هڅه کوي د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو مخکې د نړۍ د دوه لویو اقتصادي ځواکونو ترمنځ سوداګریز توافق په برخه کې د واشنگټن دریس پیوړی کړی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زکونکو، ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځله سم لوسته شرح خلاص ویم، او هله لرم چې د لوست تر رسنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده، انتقالی فلزات، چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سلو آتش پیته بین صفحه پوری با دوام ولری. گران زکون کو مجا تاسو پتیل وسک شی ول وستل چی در دوام اصلی گروپ در لونی اصلی گروپ آنا سور و پاوی ترتیب در حقوی زنگرتیه و چی کلسیم و در کلسیم مهم مرکبات و آلمونیم و در آلمونیم مهم مرکبات و تعمولات و پاوی ترتیب رازو مجا تاسو نن رس انتقالی فلزات و یو چی خپل انتقالی فلزات چی دی سرونه یا هم هغه فلزاتی چې د هغوی خپله د ډی او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډی په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي، ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ قرار لري، چې تقریباً آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دې فرعي سویې اوربیتالونه او اتهویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دې فرعي سویې اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اتهویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو، چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د پمدې اساس کومه دي؟ رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د بلاک څخه، یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی، چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کیدای شي چې الکترون ورکړي، او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خواته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده، چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغه چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودن کې دی ډیر کلک دی او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخي روشه تیرون کې دی اوس لکه موږ تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي جوړشتونه لري او د برېښنا تیرون کې هم دی او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي او بل ګرانځ کون کو یو هم مهم خاصیت د غوی د ویل کېدو او د جوش ټکی دی چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویل کېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې چې ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولودلو سره یو بغیر د چیرڅخه بغیر د سیما څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوش ټکی ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د عناصرو یا د ډیبلک د عناصرو ډیریکشن پوتنشل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د ډیبلک عناصرو چې دی هغه کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصرو چې دی د خنسا مالیکولونو چې خنسا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربن مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات تری جورتیا هم لاسته راوړل سي یو هم مهم خاصیت کران زكون کو هغه کتلستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دی د هغه مرکبونه چې دی خپل کتلستی خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کتلستی خاصیت لري او وینادیم د خپل یو کتلستی خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زكون کو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالي عناصر چې دی د خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده یا هم د انتقالي عناصر یا د دی بلاک زګران د کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي چې سلور اشاره او فیصدی د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه شوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بری لري چې عبارت هیماتایت منګنایت دی پر اند پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بری دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چخپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاست نه راوړل کیږي خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل د بور څخه کلسیم اکساید هم تشې ستره لاسته راوړل شي نو زه ګرانه ځکه کو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه سره ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دی ګرانه ځکه کو موږ تاسو په دې ځای کې شوینه د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولات چې د خپل 2% اوسپنه پکښ کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي کچیر بیت هم دې مرکب ته موږ تاسو چې ورکو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او کاربون مونو اکساید ترمن بیا د چې شسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوس په دې ترتیب سره لاس راله تاسوګرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې مور او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې مور او تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د زینو نور د بورو لپاره په آزاد باندې مندل کیږي خو د زمکې د کورې د میس یو لوی برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی د بورې چې دي په دې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له بلوسخ د ډبر څخه جلا کیږي دا چې خپل د مثلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې خپل د کانی د بری څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لښت څه هم غوړي هم کچيري ورزيات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره د چې د هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیږي او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیل شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاس ته راوړل سي دا څه چې یو لبل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو اندروموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ تاسو شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړل نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای شي د کې پالیت شکرې رامنځته کړي او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستره لاست راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیلږي ورڅخه لاست راځي چې د الکترولیت په دې طریقې کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چشسي په لاس راوړل سي یا هم لاست راځي چې د برښنا تیرون کې دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د مرتمر او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کې د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید سدیږي موږ تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کې په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي د هم ګران زکون کو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچری میس د ایچ سی ال یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او ب پلس رکی او کچری میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن تری ازادي جي او کچری میس خپل به تواخ سلسی د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ تاسو وینو دلته سل د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبا سلفر ډای اکساید تری چکیږي لاسته راځي راځو ګرانو زکون کو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزات د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیم په نوم سره دی سمبول په سی ار سره شودل کیږي دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روشن نه رنگ درلودونکي دي او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نه ځان مقاومت شي د دې عنصر زیاتې کاني ډبوري د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دي د هغوی د ارجاد کاربن په مرسته په برېښنايي حالت فتش کیږي دا سي تر سره کیږي موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاست راوړو، دا هم د کرمیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګران اوس د کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي، بی ګروپ، لنتنایدونه، اوکتنایدونه، هیڅ یو. دریم سوال چې ورسته سوال دی، کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري؟ اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زدکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاسي. گرانو زدکونکو، تاسو ټولو ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست ته شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زدکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوي تیزابونه، چې د یو سلو شپیته می صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیای می صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، 15م لوست، 12م ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید چې خپل د سرکې د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوی ده. یعنی په دې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولی نمونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل ماویزې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، لامدې قبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه وښودل. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر گاما باندې تاما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید نوم سره یو چشتوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چې کړی ده پلاس را کړی ده. او کچیری د ایپک په طریقه سره بیا ګرانو د کوونکو ګورو، د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لومړی د ایپک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوی نمبر وهنه کیږي، شماره گزاري کیږي. د شماره گزاري څخه وروسته نمبر وهل خپل د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل که اور زنجیر نوم ولیکل سی، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوری هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشتی تاویسی، او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړی مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل. شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نش دی، بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. پام دی اساس باندې شم اور زنجیر انتخاب شوی دی، د اور زنجیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري او د شماره گزاري څخه وروسته وایي چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. زه ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو کیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر کچیر د سلور څخه تر نه پورې وي د کاربونو شمیر نو دی د چدي د کوچ او د بادامو د غړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو لام دې قبل د خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي. نو موږ تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي او زیاتیږي، او کچیر د مشبوه هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو اټمون درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دی به بوی دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر 22 پورې د هغوی د کاربونونو اټمون زیاتیږي، بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو لاندې کبله چې خپل یو د شحمی تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایي د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوا د نورو اکسیجن لرونکو مرکبات په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. ازو بل ګران زو کونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه چې د خپل له فعال فلزات سره تعامل کولای شي او په پایله کې یا هم په نتیجه کې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کیږي جلا کیږي یا هم آزادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني مراد تاسو وینئ چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چې کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د دې څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي فلز مالګې دی او هایدروجن څخه چې کیږي آزادۍ چې دلته موږ تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم شکوالی سو یادوالی سو او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کې هغه فرمولا او د مثال کې موږ تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چې کیږي لاس تر ازیا او هایدروجن ورڅخه آزادیږي. له عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتي چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلي سره تعامل کوي او په پایله کې موږ تاسو ته مال کا او بچ کوي پلاس را کوي. دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي نو د مالګ او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه شي نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلي مرو تاسو چې کوي پلاس را کوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني مرو تاسو وینئ چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده چې دوی هایدرولیز دی د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده چې په نتیجه کې موږ تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیږي او نتیجه کې او پرتقال لاسته راځي. اول ګرانو زکون کو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزاب تعاملات دي. کچیر دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتشنې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ په پنوم سره یا دی جاو د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیل ګروپونو د منسراتلولو عامل ازو ګرانو زکونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم کچیر وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. کچیر لومړني الکول خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چې کیږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملات کې موږ تاسو وینو چې د تیزاب محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دی چې کیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني پرایمری الکول یا لومړنی الکول د همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کې موږ تاسو ته پال دی هاید او د هاید په ورسته کیداسي په کاربوکسیلیک اسید باندې چې شي سی او په همدې ترتیب سره په دې مثال کې موږ تاسو وینو چې خپل الکول او په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې پرایمری الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره دی تلس پونټیټ کریمولو تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چې کوي پلاس را کوي. راځو ګرال د کونکو د الکیلونو اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وای یعنی موږ تاسو ویل چې په دوی طریقو سره یو خپل د لرونی الکول د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو اکسیدیشن څخه کچیر الکیلونه خپل د پوتاشیم منګنای اکساید د الکلیو توت محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی اکسیدیشن عامل تر سره کیږي. دا وي تر مهم چې دغه الکلونو زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب سره تشکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید سره تشکیږي لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوی تیزابونه دی چې هغه عبارت دی له فارمیک اسید څخه ده چې د مالیکولی فرمول د اسیدک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولی فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست درځونې برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښه چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د آزادی میلما
د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی میلما مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبې ته هم ډیر کار کړی، ګڼ آثار چاپ شوی دی. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زمر د اڅګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولنک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا. موږ اڅګزی د دیورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند جدل یم. پر ولسم پروري نو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای نو لسو نو لس کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي، زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښ دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په نو لسو د شپته کې زما پلار او اکا بیا برت خپل دی لوري تر واوښتل. زمرد وا کاغان دوری د بدلې لمړنی ذکر می تر پنځمه پوری په چمن کې. بیا په 1904 راځي کې ګلستان ترالو دلته زمرد مزکی وی دلته می لسم ټولګي یا جماعت لوستې دی ویلې می دی. بیا می د کوټې په ساينس کالج کې بي سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا می د کوټې په پونتون کې بلوچستان یونیورسٹی ورته ویل کیږي هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سی باټنی. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر وو، احادیث وو او ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستې دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه پیل کړل، په خپل څنګه کې مولي کارونه کو؟
دلته داسې ولو چې د سور کودتا زموږ پر محیط یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپله کورنۍ اغیزمنه سوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی. بیا د جهادي مشرانو تګ را تګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغیز را باندې وسو. دغه د مخ هم زموږ تګ را تګ و. دا خو ما درته وویل چې مې خاندان دورې و نیمې دلې و. نباتات خو ما ناوخته ماسشي کې وکړه په 1908 او 1910 کې. او دا اغیز ما پر ذهن باندې د افغانستان د تاریخ خو د دې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ را تګ جشن و نوروز و دې ته کېدی. از مرد جمی و دو به رخصتی یا وخترون مرد دوری پا کندار که دا کار کار پا شهرینو که دیره ول. نو اغا اثر خام خا انسان دی. اغا اثر رویجه. نباتات خونه وزدهی دی دا دا یو درو دا خوشحالی دا پاره یا درو دا تسکین دا پاره دا ادبیات او دا مادی گرتو دا پاره نباتات زمینداری دا زما اغه کوم مسلک چې زما دی هغه بیا په مزکه باندې پلی کړی دی. ما دې ګټه جناخم او درونه تسکین د پاره مې لیکنه خپل کړی ده. د لیک لوس لارم خپل کړی.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي، تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک پې وبولو، د څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
یو وخت مزموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ و، د احمد خان کرزي پلار، نو د ده سره به ناست و ولاړه کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي، د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون نه راغلم، یو کتاب پروت و، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې، زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دا پیژندله، د خلک ډیموکراتیک ګوند غړي و دا پیژندله، نو دا د ده د خولې خبره د دی اوس شي څه ویلي نشته. خلکو ته به یې ویل اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې وویني، کتلیان به وویني، کډې به رابار شي، په زرو په لکو به رابار شي. نو دی تشویش و ویر ولو، د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، تر 2003 کال پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل راډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کوي در لندن، در سنګاپور چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر ته 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه را اخیستل. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی، څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروپریډینګ پاتې دی، او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور، دا پروپریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی، د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم، وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی، دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
له 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی، او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، خو دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستی دي؟ ځکه چې یو وخت خالی جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل، آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته؟ پکې
زما چې وسه وې دي، د افغانستان په اړوند مې کوم رکده کده ترکه یو خبر دی، په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده، یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1923 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، کنیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي، نسبت
تر 2000 کال مخته
دغه دوا دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناتو تن په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څکم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصر پیړۍ کې
د پېښلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 50 شاوخوا کې خپاره شوي دي په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پیستللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای شي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ د دغه ځای سم راخصې دي بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکښې کې دي بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د سلطان محمد طلایی د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د هغه بعد افغانستان په خلک واکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان دلې ولا پر دې باندې مې دغه لیکلې دي نو داسې بیل کتابونه دي راغه مې لیکنې کړي دي د افغانستان پر اوبو مې لیکلې دي کتاب
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب مې لیکلې دی که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړي دي
و حوزې مې دغه کړي دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه 50 بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخلي پر هغه باندې ما عدد و شمار مې لیکلي دي پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معارسي په 10 کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله به سي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهارسي لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت دا کوشتېپه تقریبا 1,000,000 جریبه مځکه خړوبولی سي په څلور ولایتو کې 250 کیلومتره اوږدوالی لري دغه سې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند جنجلا کېدای شي دغه سې د کونړ سیند دی دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي نو دا اوبه که چیرې مهار شي دا د کابل سیند دی دا د کابل په سیند الیشنګ والینګار او پنچیر دا ګرده ګډېږي دا که مهار شي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي په افغانستان د جنگو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده نو داسې مشکلات شته مواقع یې ډېرې دي چانسونه یې ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ تر څنګ زمکه دی پاللو تر څنګ نور څه کوي وخت په څه شو تیروي
د شپږو اوو وزموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربول یا غو ترجو کوي بیا موږ ورزو که هغه د بدی په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي دلې یې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو بس بیا مې بل شغل دغه
ډېر ښه نو د په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي حتما کومه جالبه خاطره هم لري کومه ښه قصه
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود ما خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسې غونډې یا سیمینار ته هلته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایې خدای پاک دا وخت راوستی 15 فروری 1999 و زما و عبدالرفی صاحب دعوت کړلو دی د پېښور زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو خلک پر ختله نو چې ورلو هلته تقریبا د دوو دونیمو سوو په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرد ناست ول دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه نو چې ماته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شوم ماته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موکه راوصل ته به څه وایې ته به اوښکې تویې نو ډېر د اضطراب دغه و خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه وخاطي افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای تخواس کوو ښې خاطرې مې دادې دا اوس د تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ د انګامو پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصد د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي کشر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي وواده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هیڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یي زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کومه قومه دی دا د کومې سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلود د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلود او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی افغانستان په دویم نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پرې ولو کبر ته هغه خپل بې پرې تګلار پلی کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي زما په فکر د جنگ به ټول توبګار شي بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقعه په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیل سیمو ته ځي د خلکو ترمن جوړ کې برخه اخلي حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله م حل کړې وي
وو دغه یوه کورنۍ و نه مې ناخم ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودی زما د پاره ډېره جالبه وله د د بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډیر شته ورکړل و عرب روپی ته د دې شتمنی ورسېدل. نو بیا یې ماته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړئ. نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپین ږیری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړئ پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ول حاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړئ مال خدای پاکه دا یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډیره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې دي سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریې به سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم. موږ دا بیش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خدای د مدعیو د مدعیلۍ خو موږ تم خدای دا یواز راکړي چې د اووه دیرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي. بیلی بیلی قبیله د ژوبه سنیوه د درلور لایو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي. دا اتیا کالو، دا اویا کالو، د پنځوس کالو. زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې، ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفندو چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واکه راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو، بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کپندو چاړه تم خلک تیار شوي دي په دا دغه کې په عثمان خیل ولو په دا لور لایی کې موږ قاتل ور وسئ. بس وی وویل چې بس اوس موږ سلا ته پرېږده، بیا به بویزه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دی اوس په جیل کې کښېناستی.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلی و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلور خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو، خواس ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمان و کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان و. په پاکستان کې خو پانسی کوم ډیره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډیرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده، که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي. سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم و په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوسي یا کورنۍ په دا پوسي چې زموږ نه غسل ملا راکوي، نه د جنازې لمونځ پاتا راکوي او نه خلک راځي، نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل هم ده او دای بون وطن پرېږدي یا به اکت غاړي ژدي. دغه یو شی ډیر ضرور دی. دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده. سورلاستی معنا قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید داغه تربور و داغه عزیز و داغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي.
ډیره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واورېده.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240